سلامونه وخت سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د پاکستان جنو مذهبي مشرانو نن په شاوخه چلې وشت زره جمعتون کې د پولیو مهم د چلونکو د وژنو پر ضد د خبرو کولو اعلان کړی دی. مرکزی حکومت د قبایلی سیمو له بجټ اخیستل سوی څلور ارب روپیو د بیرته ورکولو فیصله کړې ده. د طالبان په برید کې ټپي سوی ملالی یوسفزی د سوات له چارواکو د سیدو شریف کالج د دې په نوم نه کولو خواست کړی دی. د افغان چارواکو طالبانو حزب اسلامي او شمالي اتحاد د مشرانو د پیرس غونډې حال هم په روانه غړي کې درکو. خو پایل بل خبرونه وکړو. وړاندې کوونکی دی بوریوال کاکړ. لمړی د مهمو خبرونو سره ټکه د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومو وسلوالو درې تنه وژلي او دوه لزان سره تښتولي دي. د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د پولیو د کارکونکو د وژنې پر ضد احتجاج غوښتنه کړې ده. او د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلی دي چې د زړه دوره ورباندې راغلې وه. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې تنه وژلي او دوه یې له ځان سره تښتولي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه تېر شپه د یولس نیم بجو په شاوخوا کې د بلوچستان صوبې په بلوسمیشته سیمه مچ کې رامنځته شوې ده. د هغه په وینا وسلوالو له کوټې صادق آباد ته روان بس درولې، مسافر یې ورڅخه راکښته کړي او بیا یې د هغوی له شناخت کارډونو کتلو وروسته د پنجاب پنځه کسان بیل کړي دي. وسلوالو لومړی هڅه کړې ده چې پنځه واړه کسان له ځان سره بوزي، خو د هغوی لخوا د مزاحمت په نتیجه کې درې وژلي او پاتې دوه له ځان سره تښتولي دي. په وژل سو درو کسانو کې د جمشید کرل په نامه یو خبریال هم شامل دی چې تر اوسه د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د هغو کسانو د وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده چې د ګذر ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره کار کوي. د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر اشرفي ویلي د دوی له سازمان سره تړلي شاوخوا څلورویشت زره جوماتونو بنن د جمعې په لمانځه کې د ګذر ناروغۍ پر ضد د کارکوونکو د وژنو پر خلاف ویناوې وکړې.
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں
دی وای د پاکستان ټولو لویو اسلامي ادارو د پولیو په حق فتوا ورکړی ده. نو اوس چې څوک د پولیو د څاڅکو پر ضد خبره کوي، هغوی په خپل یو داسې کار کوي چې غیر اسلامي ده. په روانه اونۍ کې په پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره نه کارکوونکي وژل شوي دي چې زیاتره یې ځوانې ښځې دي. دا پیښې د دې سبب شوې چې چارواکو د ملک په ځینو برخو کې د دې ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین درولې دي. اسلامي سختدریز وایي د دې کمپاین هدف امریکا ته جاسوسي کول دي او ځینې د پولیو پر ضد څاڅکي زیان رسوونکي بولي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د جمرود په وزیرډنډ سیمه کې نامعلوم وسلوالو په افغانستان کې د نیټو لپاره پر سامان وړونکو ټینکرو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې ډرایوران ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې خاصدار ځواک دغه سیمه په ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. په پاکستان کې وخت نا وخته پر هغو ټینکرو بریدونه کیږي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړي. که څه هم د ننۍ پیښې د پړې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو داسې پیښې مسؤلیت زیاتره وخت وسلوال طالبان پر غاړه اخلي. د امن لپاره کارکونکو ملالی یوسفزی ویلي دي چې چارواکي دي په سوات کې هغه کالج بیرته په خپل نام کړي چې د دې په نوم نومول شوی و. ملالی یوسفزی د غوښتنه د پنجشنبه په ورځ د سوات له چارواکو کړې ده. د سوات ځلی رابطه افسر کامران رحمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چونکه هلته کې د جنکو خدشات د سکیورټي حوالې سره قدانو واپس بدل شي، نو په هغې باندې به خوشحاله.
کامران رحمان زیاته کړه چې د ملالی یوسفزی دا غوښتنه یې له چارواکو سره شریکه کړې ده او هغوی پرې فکر کوي. د یادونې وړ ده چې د سوات د سیدو شریف کالج له هغه وروسته د ملالی یوسفزی په نامه ونومول سو چې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو نوموړې په ډزو وویشته او ټپي کړه. خو په دې کالج کې زده کوونکو د دسمبر پر دولسمه نیټه د دې پر ضد احتجاج کړی وو چې دا کالج دی د ملالی یوسفزی په نامه سي. د هغوی په وینا دا که داسې وسي نو وسلوال به پرې برید وکړي. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ماین په چاودنه کې اوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د رپورټونو له مخې د ماین د پنجشنبه په ماښام د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د پولیسو پر یو موټر وچاودلی دی. د نیمروز والی محمد سرور صوبات د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل د نیمروز والی محمد سرور صوبات زیاته کړه چې د پیښې پنځه واړه ټپیان د پولیسو وغړي دي. د چاودنې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلی دی چې د زړه دوره ورباندې راغلی وه. رپورټونه وایي چې نه اویا کلن جلال طالبانی برلن په ښار په یو روغتون کې تر درملنه لاندې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د ډاکټرانو له خولې و ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د ولسمشر جلال طالبانی د زړه دوره ډیره جدي وه خو نوموړی اوس د شکېدو په حال کې دی. د هوشیار زیباری په وینا نوموړی اوس درد محسوسوي کوم چې د شکېدو نښه ده. د ولسمشر جلال طالبانی ویاند ویلی دی چې دای اوس دومره سوی دی چې د اشارو په وسیله خبرې وکړي. جلال طالبانی د کوردانو یو تجربه کار مشر دی او په 2015 کال کې د عراق د لومړي داسې ولسمشر په توګه ټاکل سوی و چې عرب نه دی. او وروستۍ خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی لومړنۍ اندېښنه په هیڅ قیمت د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ژغورل نه بلکې په شام کې د ولسي جګړې مخنیوی دی. د پنجشنبې په ورځ د یوې تلویزیوني خبري غونډې پر مهال ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دوی داسې حالات ویني په کوم کې چې به د شام د اوسني اپوزیشن او حکومتي ځواکونو رول له یو بل سره بدل سي او دوی به د تل لپاره جګړې ته دوام ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ زخه واوریدل په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو نن په شاوخوا 24,000 جماعتونو کې د پولیو مهم د چلوونکو د وژنو پر ضد د خبرو کولو اعلان کړی دی. خو ماشومان څه وایي؟
د پولیو په ټیمونو حمله په انسانیت حمله ده. که دا ټیمونه بند شي نو زموږ آینده به برباد شي. ټول به شلي سکولونه رانه تباه کړه. اوس یې پولیو پسې راخیستې.
مرکزی حکومت د قبایلي سیمو له بجټ اخیستل سوي 4 ارب روپیو د بیرته ورکولو فیصله کړې ده.
هغه پیسې چې کوم 4 اربونه کټ شوي وي هغه واپس پاټا ته رېګولیټر کړي دي. هغه پیسې ورته واپس ریسټور کړو.
او په اونیز پروګرام سروې کې به نن د مشهوري پښتني خبريالي ماریانا بابر صحافت ته د راتلو کیسه واوري.
پښتنه څوک نه و نو ما کافي د دې د افغان رفیجانو انټرویو پښتو کې کول او هغه سره خبره شروع شوه او د دې ښکاله نه زیات وشو. اوس په ورځو عمرې جرنالیزم کې
نور ریپورټونه به واورو. لمشال ریډیو سره اوسئ. حسم د خبرونی د پال ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو نن په شاوخوا 24,000 جماعتونو کې د پولیو مهم د چلوونکو د وژنو پر ضد د وژونکو باندې د تنقید کولو اعلان کړی دی. رابع اکرم د مشال ریډیو خبریاله ده په اسلام آباد کې ده او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین ده. رابع اکرم په دې اړه باندې کنور تفصیل راکړي.
جی بالکل. پاکستان علماء کونسل چیئرمین مولانا طاہر اشرفی مشال ریڈیو سے اس وقت پہلے خبر کی ہوئی چی سلیری سرا جماعتوں مسجدوں نے چیری چی کم دوی سرا منسلک دی اوی بنن د جمعی پا منس کی دا پولیو پا ٹیمون پا خاص توگا چی کما انہا سنانا وزیری شیوی دی دا ہم نے غندن بکروی او پا دیر سلسلے کی پاکستان علماء کونسل یو مزمتی قرارداد ہم جاری کرے دی. مولانا طاہر اشرفی وینا چی پولیو ورکرز قتل خلاف چی کم مذہبی طبقے خاص طور پر احتجاج کی ہوئی اور چرتا چی ضرورت بھی نو پاکستان علماء کونسل بخبل آواز اچت ہوئی او د پولیو ورکرانو سرا چیری اوگا پوگا د ہر معشوم کور تبزی چیر خپل قوم کام معشومان چیری د معذورے نو ساتی. مولانا طاہر اشرفی چی دے مشال ریڈیو سر خبروں کی زیادہ کرا چی سنگ دوی پا ملالا او رمشا مسی کیس کی آواز اچت کرے وہ او سنگ ای قوم یو زی کرے وہ نو نن با ہم بھی دا سی کوی کام با یو زی کوی او د ہر جماعت با دا آواز روزی چی کم ترہ گری دا او درندگی دا پاکستانی کام تا قبول نہ دا.
صحیح. ډیر مننه رابع اکرم ستاسو په دې اړه باندې حال راکې. ستاسو مننه. خوشاله اوسې. شروع ورته غواړو. الته بیا د ملګرو ملتونو دوه ادارو ډبلیو ایچ او یعنی د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او او د ماشومان لپاره ادارې یونیسف بیا له حکومته چې کوم د پولیو په کمپاین کې مصروف دي ځینې غوښتنې کړې دي. غلام غوث سره د ټلیفون په لاندې. غلام غوث په دې اړه باندې څه تفصیل دی؟ خیال کوم چې په تیره ګړۍ کې هم دغه مشکلو د ټلیفون او په دې کې هم څه مشکل رامنځته شو د ټلیفونو مسله ده. خو بهرحال دې ته به راسو چې د پولیو د کمپاین چې دا وخت په ټول پاکستان کې درول شوی دی د نامعلومو کسانو له خوا ځخه د پولیو کمپاین کوونکو باندې ډزې شوي. نه کسان چې پکې پنځه شجوې وشل شوي دي. خو اوس د دې په نتیجه کې چې خلک د پولیو له ویکسین زما ماشومان محروم شوي دي نو هلته عام خلک څه وایي او خپله د ماشومان څه وایي په دې اړه به پېښور د مجبنګار ریپورت واورو.
په پاکستان کې خلک د پولیو یا ګوزان د کمپاین باندې دوه اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغیزې ولري. د پېښور څو تنو اوسیدونکو پر هغو خلکو چې د دوی ماشومانو ته روغتیايي خدمتونه برابروي بریدونه د بشریت او اسلام ضد عمل او نتایج د راتلونکي نسل لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان وباله.
زمانوم خطاب ول د دې خطول نغټ نقصان مدلته پښتنو ته رسي او د ماشومان او روان نسل په تباہ او برباد شي.
کامران خبر کوم سنگ چو تیار د راشي د شپه او د سبا کې دوه ل شپنې د اغه شپه د زمونږ مستقبل د ماشومان لپاره.
د لویانو په شان ماشومان هم د دې کار نتایج ته اندېښمن دي. څوتنو ماشومان ول وویل
زمانو ملالۍ ده د پولیو په ټیمونو حمله په انسانيت حمله ده په اسلام حمله ده. هیڅ دین د دې کار اجازه نه ور نه پیغام د څنګه مسلمانان دي.
زمانو فرشته ده کدا ټیمونه بند شي نو زمونږ آینده به برباد شي. ټول په شلی سکولونه ورانه تباه کړه اوسې پولیو په سر اخیستي.
د پښتونخوا او قبایلی ایجنسیو په ځینې سیمو کې لاله وړاندې د یو شمېر مذهبي کړی او د کورنۍ او د مخالفتونو له وجې دغه بهیر له مشکلاتو سره مخ دی چې له امله د ګوزن ناروغۍ ګڼ شمېر مثبتې پېښې ثبت شوې دي. څلوېښت کلن کامران چې په ماشومتوب کې پولیو ځپلی غوښتنه کوي چې حکومت او ولس دواړه باید د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې رول ولوبوي.
په کلو کې ملکان دي هغې سره خلک شته ټوپک ورسره شته اسلحه ورسره شته. حکومت دې بیا د ملکانو ته اجازت ورکړي کمیټیان دي په کلو کې وړې وړې جوړې کړي سټم دا ټیمونه راځي د دې د حفاظت دپاره د او کلي ملکان خپل کسان ورسره کوي او کور په کور د ځي او د ماشومانو د کترې اچوي.
د مروت په نوم یو تن چې ځان د جندالله نومي توندلارې ډلې ویان بولي ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي. نوموړي ویلي چې د پولیو واکسین په اسلام کې حرام دی او باید مخه یې ونیول شي. پاکستان تر افغانستان او نایجیریا وروسته په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پېښې پکې شته. د نړیوال روغتیایي سازمان په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 1000 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي مرکزی حکومت د فاټال بجټ څخه د 4 ارب روپیو د کمولو وروسته اوس د بیرته ورکولو فیصله کړې ده. دا ګام د قبایلی سیمو د پارلمان غړو له وزیر اعظم سره تر لیدو وروسته اخیستل شوی دی. د حکومت دریز دی هر کال فاټا ته ورکړل شوی بجټ سل په سل کې په سیمه کې نه خرڅېږي نو ځکه دغه پیسې بیرته اخیستې وي. له اسلام آباد به د احمد الله رپورټ واورو.
د فاټانه د پارلمان غړي وایي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو لپاره مختص کړي ترقیاتي فند کې 15% کټوتی واپس اخستې ده. د اورګزی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې فاټانه د پارلمان غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کې دا مسله راپورته کړه او وزیر اعظم ورلا باور ورکړو چې د فاټا په ترقیاتي فند کې به کټوتی نه کوي. جواد حسین زیاته کړه د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټی د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د فاټا په ترقیاتي فنډ فنڈ کې ځکه کټوتی کوله چې تیرو 15 کالو کې کله هم ټول ترقیاتی فنڈ خرچ نه کړی شو.
دی وایي چې هر کال موږ پاتہ تکم بجټ درکو نه زاغې نه شپږ اربه واره به روپۍ لا واپس خزانه ته راځي کله چې جون پوره شي الته پیسې ونه لګيږي. ما خو چې کوم وزیر اعظم صاحب سره ملاقات شو په انتراضي تور وزیر اعظم خو وسم دا وینا کوي کتا سو د 16 ارب روپۍ په خپل ټیم باندې لګول شي زبا 4 ارب تاسو له نور درکم خو هو خو د دې وجه نه کټ لګول شي زمونږ ریکارد دا چې 9 بلین نه څنګه چرته یو کال کې زیاتې مې خرچه کړې.
د اخونزاده چټان د خبرې پترس کې جواد حسین وایي
خبر نہیں سر بیسیکلی پروسیس یہ ہے شوے دے لوکل گورنمنٹ پی ایم سیکریٹریٹ فائنانس منسٹری ٹو فاٹا سیکریٹریٹ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو وہ بائی ایڈمنسٹریشن اپروول اگن بعد واپس وہ لیٹر اور رتنا اگمن ڈی پی سی ون جمع کونا بے فیزیبلٹی ہوئے کونا بے اپروڈ کونا نو دے ا پروسیس بت پورا کرے زیاد مسئلہ کو کم متعلق کا پروسیس مجنا لے کی بنے گوسو زلے خبر ہے وقت لے وزیر اعظم سرم وقت لے صدر سرم شوی گورنر سے پر شوی اور ہم مجبوری دے تا سب حکومت افیشل فارمیلٹی دے
یاد دی وی چې حکومت د فاټا لپاره 14 ارب روپے ترقیاتی فنڈ مختص کړي وو. خود روانه میاشتې په شروع ورځو کې حکومت په ترقیاتی فنڈ کې د 14 ارب روپے کټوتۍ فیصله کړې وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
د طالبان په برید کې زخمی شوی ملالی یوسفزی د خیبر پښتونخوا د سوات له چارواکو د سیدو شریف کالج د دې په نوم د نه کولو خواست کړی دی. څومره مده وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت کالج د ملالی په نوم کولو اعلان کړی چې پر ضد یې څو ورځې مخکې د کالج ځینو نجونو احتجاج کړی وو. د زده کوونکو دریځ دی چې د ملالی په نوم کولو سره به شایي د کالج په نشه سي. نیاز احمد خان د سوات رپورټ لري.
د سوات ضلع مشر ڈی سی او کامر رحمان مشال ریڈیو ته ویل چې برطانیہ برمنگم خار کوین الزبت روغتون کې تر علاج لاندې ملالہ یوسفزئی دوی ته د ټلیفون په ذریعہ ویل دي چې سوات کې د هغې په نوم کړی شوی د جینکو لوی کالج هغه پخوانی نوم دی بیا بحال کړی شي، ځکه چې دا نه غواړي چې له دغې وجې زده کوونکو ته څه قسمه مشکلات جوړ شي. په دا اړه ڈی سی او کامر رحمان وایي
پدی باندې مخامی کې منال یوسفزئی را سره خبرې شوې وي او اول د فراغې د حکومت شکریا دا کوله چې د کالج د سوات وومن ډیګری کالج نوم د ری د نوم سره منسوب شوی دی او دینه پس هغه دا بناوا چې چونکه هلته کې د جینکو خدشات د سیکورټي والے سره او قانون واپس بدل شي نو پاره باندې به خوشاله.
د ضلع سوات مشر کامران رحمان زیاتوي چې د ملالہ یوسفزئی د خواهش دوی د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکو ته وړاندې کړی دی.
چونکه دا غي ما ته فون کړو او دا ریکوست سره تکو نو غي روز هغه مخامي کې د ټول خبره همون د سیکټر هایر ایجوکیشن سیکټر هوم او کمشنر صاحب سره دا خبره شیر کړی دا داغي په دې مشوره باندې ریکوست باندې به غور وکړي شي.
د سوات ضلع مشر کامران رحمان وایي چې ملالہ یوسفزئی صحت ډیر ښه ده او په خپلې خبرې کولی شوې. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې صوبایي حکومت ملالہ یوسفزئی چې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو طالبانو په منګوره کې په قاتلانه حمله کې سخته جوبل کړې وه او وروسته دوی ته صوبایي حکومت د پیرزوونو په توګه د سوات لوی د جینکو کالج د ملالہ یوسفزئی په نوم کړو چې وروسته د دغه کالج بدلون په نوم یو څو زده کوونکو احتجاجي مظاهرې وکړې او د ملالہ عکسونه د کالج څخه لر کړل. مظاهره کوونکو دریځ خپل کړی و چې ملالہ ډیګری کالج ته د وسلوالو له اړخه سخته خطر ده، چې وروسته ضلع انتظامی کالج د وخت نه وړاندې د یخنۍ رخصت لپاره بند کړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان قومي اسمبلی د ترګري پرزت قانون چې ورته د فیر ټرایل بل نوم ورکړل شوی دی د زیارت پر ورځ په متفقه توګه منظور کړی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بل د منظوري وروسته اسمبلی ته د وینا پر وخت دا د مشکوکو ترګرو لپاره یو سخت پیغام وبللی، خو ځینې کارپوهان بیا پر دې قانون نیوکه کوي. ریاض مسخیل له اسلام آباد رپورټ لري.
د قومي اسمبلی غونډه د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي په مشرۍ کې وشوه. د دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک فیر ټرایل بل وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه مرحله وار منظور کړی شو. دغه دوران وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ایوان ته په متفقه توګه بل منظورولو باندې مبارکي ورکړه او زیاته یې کړه
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا ملک دہشت گردی کے لپیٹ میں.
دا زمنگ بد قسمتی دا چنن زمنگ ملک په طرح گرے کې انختے دے او دے زمنگ ټول نظام خراب کړي دے او دا زمنگ د پاره یو چیلنج دے. نو زه ویم چې دا یوازې د یو ګوند کار نه دی بلکې هر تن لا او هر سیاسي ګوند لا د لړکې خپل کردار تر سره کول پکار دی ځکه چې دې سره د پاکستان نوم بدنام شو او نن په متفقه توګه د دې بل منځوري دو سره طرح غرو ته دا پیغام لاړو چې د دوی خلاف ټول قوم متحد دے او دا چیلنج قبلوي
کې ان کی دہشت گردی کے اس عمل کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں.
کلچ مشال ریڈیو پا دا غاڑا دا قانونی چارو دا کارپو بیرسٹر باچانا تا پوسو کو نو دا بنیادی انسانی حکونو خلاف ورزی و بللا او وی ویل
دا بل چکم دے یا دا کم اختیارات چی پولیس ایجنسیانو چی ورکائی دا زمونگا دا انسانی حکونو کو بلکل خلاف ورزی دا زکر چی سا پرائیویسی پاتے ہیں شفا سا خبر ہم اتر اس دا سا کی دینی شی اور دی حکومت چکم دے سیاسی طور بان بیم دا استعمال ہوئی شی سیاسی اخپل مخالفین و خلاف هم استعمال ویلی شی او نور هم داس دی کی دغه غلط استعمال امکانات ډیر زیات
د جرمونو او ترهګرې د مخنیوي لپاره حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا سپکار دی. په دې حق لرا تبیا هم بیرستر باچا اوه
پکار لا سو چې دی خپل تسکیشي طریقې مضبوطی کی پای کی دیانتداری راولي پای کی لګې انصاف راولي طریقه دادا چې خپل تحقیقات تسکیش کم دی نو هغه په خپل ساينټیفیک طریقې باندې پکار دی او دا شکار نه پکار چې یو خګړې لپاره د ټول ملک د ټول قوم ته یو لوی نقصان جوړولو ذریعہ جوړ شي.
د ذکر وړ ده چې د دې بل تر مخه به پولیس یا نور استخباراتي ادارې کولی شي چې د هر چا ټلیفونونه په پټه واوري او هغه د ځان سره ریکارډ کړي او بیا یې د ثبوت په جوړ عدالت کې وړاندې کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
حسمزو د بلوچستان په لور. د بلوچستان په پښتون مشتي سیمې موسمباغ کې پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ځینو شاریانو پر کورونو د ترګري او ځانمرګو د موجودګۍ په نامه د ترګري ضد د ځواک ETF له اړخه د ولسو چاپو پر ضد مظاهره کړې ده. بلې خواته د سیمه پولیسو که څه هم پېښه تایید کړې خو له نور تفصیله یې ناخبرتیا ښودلې ده. له کوټې نیاز مسخیل رپورټ لري.
دا د هغې مظاهرې ږغ دی چې د جمعرات په مازیګر د پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه په مسلم باغ کې د شاریانو پر کورونو د چاپو وهلو ضد ترسره سوه. د یاد ګوند د مرکزي کمیټې غړی الانور مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ترګرو پر نامه د عامو خلکو پر کورونو چاپې وهل سوي دي.
بانه دا و چې تاسو دلته ورور زیاته خودکش جیکټ لري او تاسو دهشتګر یاستئ تاسو موږ ته اطلاع ده او فلانه ده. په اصل کې داسې نه و. دا مازه شریانو غریب خلک وو پښتون افغان سړی و ښه د دې په سلسله کې بیا پښتونخوا ملي او پارټۍ په مسلم باغ ښار کې مظاهره وکړه. لاریون یې وکړلی چې پر څو ټول سړکانو باندې د ایچ ایف خلاف او د موجوده صوبایي حکومت خلاف یې نارې وکړلې. زموږ دا پرامن علاقه په کار دی چې دوی خراب نکی.
بل رخته په مسلم باغ کې د پولیس چارواکي له چاپو وهلو نه خبرې شي. د یادې سیمې پولیس تړنی یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا کار له کوټي راغلي امنیتي ځواکونو کړی.
دلته دغه اطلاع نشته. مقامی پولیس انتظامیه او څنګه مشکبات اطلاع را له مشکل له افسرانو بالا په نوټیس کې ورکو.
د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه پر امنیتي ځواک ETF یا انټي ټیرریسټ فورس لګول سوی د بی ځایه چاپو وهلو تورونو په اړه یاد ګوند تر دې دمه رسنیو ته سم معلومات نه دی ورکړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوسم د استرالیا په سرمندري حدونو کې په چپسو بیړۍ کې د پاکستانانو د وژل کېدو خبر. هغه دا چې د روان کال د جون په میاشت کې د استرالیا په سمندري حدونو کې په چپسوي یو بیړۍ کې د وژل سوو ځینو پاکستانانو مړي لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل سوي. چارواکي وایي 12 مړي پاکستان ته وروړل سوي دي چې پکې د ځینو تعلق له کورمي ورګزو او کوټې سره دی. د دوی په وینا دغه مړي به ډېر ژر خپلوانو ته وسپارل سي. تفصیل به له ریاض مسخیل واورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د انجمن حسینیا جوائنټ سیکرټری نثار حسین وینا وا چې شپږ میاشتې تیرېدو باوجود د بازي کسانو مړی ندی روړې شوی او بازي پکې لا هم بې درک دي. د ده په خبره حکومت د غمزپلې کورنیو سره هیڅ قسمه مالی مرسته نه ده کړې. دې زیاتوي
57 کسانو کې د کورمې 17 ډډ باډیز وو او دا خلک حکومت به دره کشي دي د خلکو ته اوس پورې حکومت طرف نه ایوي ټیډي پیسې برابر مرسته نه دي شي د ډډ باډیز ایکسپندیچر حکومت پرم منیسټر برداشت کړل نو د خاص مرسته ګورنمنت سره نه کړی
کله چې مو په دې حق لا د سرحدونو او پولو د پاره د جوړ کړی شوی کمیټې د مشر او د کورمې ایجنسی نه د کمی اسمبلی ممبر ساجد حسین توري نه تپوسو کو نو دوی چې دغه پیښه کې تر اویا پورې کسان به درک شوی وو چې پکې د ډیر لټون رستو بازي مړی تر لاسه شو چې پکې بازي خپل خپلوانو ته حواله کړی شوی دی او باقی پاتې به د قانوني کاروای او پیژنګلو رستو وارسانو ته اوسپارل شي
دغه حکومت اکثریت هغه هم مس شوی دی هغه په سمندر کې د باډی نه نیول او د کوم دولس ډډ باډی هغه بقاعده د ډي ان ا وشولې پولیس لیبرټری کې نه لیبرټری نه بعد اوس پروسس کې روان دي تقریبا نه باډې پاکستان تر رسیدلی څالو پکې دی پیټي والا او نور ریمو دي کورمي او یو ورکې دی هغه ودا اورګ ځای جنسه او نور کوم پروسس کې دی ان شاء الله د سي ټایم پر ټایم افتر لس رزي بعد هغه باډې خپل وطن تر ورسی
د مالیم رستو پاړه ساجد حسین توري زیاته کړه چې دا خلک په غیر قانونه توګه بل ملک تر روان وو نو ځکه د دوی مالیم رسته کول د حکومت ذمہواری نه ده د ذکر وړ ده چې روان کال جون میاشت کې د استرالیا کرسمس ټاپو سره نږدې سمندر کې یو کشتی ډوبه شوې وه چې پکې د چارواکو په وینا خواوشا 200 تنه سواره وو چې په غیر قانونه توګه استرالیا ته روان وو د خلکو کې اکثریت د پاکستانی قبایلی سیمې بلوچستان او افغانستان وو پیښه کې 113 تنه بچ کړی شوی وو او تر اویاو پورې بې درک وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د پېښور پر باچا خان ایرپورټ د برید پر وخت په وشل سو وسلوالو کې د یو پر بدن نقش و نگار چې په انګریزي کې ورته ټیټوز وای جوړ شوی وو د چارواک په وینا د بهرني وسلوالو چې تعلق یې له منځنۍ ایشیا سره وو قسم په د یو وسوال پر بدن نقش و نگار یا ټیټوز باندې په پاکستانی میډیا او خلک بحثونه کوي خدا د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم یو ډول دود دی هم دې ته په پام سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابیا اکرم خان په پاکستان کې پر ټیټوز یا پر بدن د نقش و نگار په اړه یو ریپورت جوړ کړی دی
ټیټو یا په بدن نخې جوړول د ډیر پخوا راځي را روان دي د ټیټو جوړونکو ماهران وایي چې پخوا به د غرونو خلکو د قبیلو په جنګلو او د طبي فائدو لپاره مذهبي نخې په خپل بدن جوړولې د کراچۍ یو ماهر ټیټو جوړونکو سفیان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د دې تاریخ نه معلوميږي خو چې پنړیوال کچ کم تحقیق شوه دی نو دا زرګونه کار مخکې پخوانی فن دی
کاله قبل مسینه مخ کې چکم پخوانی خلکو نخ تر لاسه شوې دي نو هغه کې دا ټیټوز یا په بدن نقشونګار آثار ملاو شوې دي نو د دې تاریخ ډیر پخوانی دی او دا ډیر پخوانی هنر هم دی او پاکستان کې دا ډیر مشهور نه دی او دلته یې خلک ځکه نه جوړوي چې اسلام کې د دې اجازه نشته
د ټیټو په مختلف شکلونو کې جوړېدو په اړه د لاهور یو ټیټو جوړونکو ماهر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې څوک ګلونه او څوک زناور جوړول خوخوي او دې کې داسې خلک هم شته چې اغوی شیطانی شکلونه جوړوي لکه څنګه په پېښور ایرپورټ یو بریدکوونکی په بدن چې جوړ شوی وو نو موري خپل خبرو کې زیاته کړه چې د بریدکوونکی په بدن چې کم شیطانی عکس جوړ شوی وو نو هغه یو مشهور نړیوال فنکار د بورس ولیجو خیالي تخلیق دی خو چې څوک هم داسې عکس په خپل بدن جوړوي نو هغه مذهب سره هیڅ تعلق نه وي
کوئی بھی انسان جس کا مذہب کے اوپر یقین ہے وہ اس طرح کا ٹیٹو نہیں بنوا سکتا
ہاں ہر انسان چے د چا پخپل مذہب یقین وی نو ہا غدا سے شکل یا ٹیٹو پ بدن نشی جوڑا ولے زکہ چے دا ٹیٹو د شیطان دا پیروی عکاسی کوی زدا نوے مچ دا سی ٹیٹو صرف مسلمانان نشی جوڑا ولے بلکہ کہا غا عیسائی یا یہودی ہم وی چے خپل مذہب سر تعلق لری نو ہا غدا سی قسما ٹیٹو نشی جوڑا ولے ہا غتر اگر خو مل شو خدا ہا غ ٹیٹو دا ہا پاڑا ڈیر سو ویل
دہشت گرد تو مر گیا لیکن اس کا ٹیٹو جو ہے اس کے بارے میں بڑا کچھ بتا گیا
دا کراچی ٹیٹو ماہر سفیان ہم پدے سلسلے کی زیادہ ہوئی چی شیطانی ٹیٹو ہا سکھ جوڑے ہوئی چی دہ اس خطر نہ یری گی
دیکھیں ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا ویسے لوگ بناتے ہیں
گورے دا شیطانی شکلوں ٹیٹوز ہا خلق جوڑے ہوئی سکھ چی دا مر گا نہ یری گی اویا اور سرا پا جوند کے چو سنجیدہ پی خشی ہوئی نو ہا گئی بیا دا سے قسمہ ٹیٹوز جوڑے ہوئی
دا لاہور ٹیٹو جوڑے ان کی ماہر پوینا چی ٹیٹو نن سبا خلک نه صرف د فیشن لپاره جوړوي بلکې که په بدن سره داغ وینو داغې پټول لپاره وس خلک ټیټوز جوړوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو نیمایي تر رسیدلې لسنې بجې دي. هاو راځي چې لبوري وال کاکړه د خبرونو لنډې سوارو.
د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د پولیو د کارکونکو د وژنې پر ضد احتجاج غوښتنه کړې ده. د بلوچستان په امت سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې تنه وژلي او دوی له ځان سره تښتولي دي. د امن لپاره کارکونکي ملالي یوسفزي ولیدي چې چارواکي دي په سواد کې هغه کالج بیرته په خپل نامه کړي چې د دې په نوم نومول شوی و. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د پنجشنبه په ماښام د ماین په 14 کې 8 تنه وژل شوی دي. او د عراق لوس مشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلې دي چې د زړه دوره ورباندې راغلی و.
دا خبرونه لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوریدي. د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څلیکلي ریاض مسخیل لوستي او رپورټر علي فلیدي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري ملک کې د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکوونکو ډلو باندې پښوی حمله په اړه لیکلي دي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې یو وخت کې دا امید پیدا شوه چې پاکستان نه د پولیو رنز ډیر زر ختم شي، خو د وخت سره سره دا خبره لا زیات خطرناک شوه او اوس پاکستان په هغه اخیری درې ملکونو کې دی چرته چې د پولیو رنز موجود دی. اداري وایي چې دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت یا انتظامیه د پولیو عملی ته هیڅ تحفظ نه دی ورکړی او بیا په 13 د کراچۍ حمله رستو خو هر صورت کې سخت سکیورټی پکار و، خو حکومت داسې اونکړ. او د دې کې د حیرانې خبره دا هم ده چې تحریک طالبان پاکستان خیبر پختونخوا کې د شوې حمله پلا په سر نه دا غسته، نو بیا ولې زموږ تفتیشي ډلې د خپل پلټنو مخه دغه اړخته اړوي؟ باید چې استخباراتي او تحقیقاتي ادارې په آزاد توګه د دې پلټنې وکړي چې دا کار چا کړی دی او د دې په شایې څه مقصد و. اداري اخیره کې وایي چې د پولیو مخنیوي د پاره ملت پال ګوندونو له هم مخکرات لپاره کار دی، ځکه چې دا خلک د پښتنو په سر سیاست کوي او د پولیو خبره د ماشومانو د ژوند او راتلونکي ده. نو باید چې داسې طریقه اختیار کړی شي چې ورسره د دې ماشومانو راتلونکي محفوظ شي او د لړکې د علاقې مخوریزو سپین روبو او عالمانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. دغه رنګ آج رسپانه هم دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټول پاکستان کې د پولیو په ټیمونو د حملو وروسته خپل مهم تر نامعلومه مودې پورې بند کړی دی او دا چې صورتحال ښه شي نو یو وار بیا به دا مهم شروع کړی شي. اداري لیکي چې بل پلو د پاکستان صدر آصف علي زرداري په پولیو ټیمونو حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ساس کې ورکوونکو ته د مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. اداري زیاتوي چې د حکومت لخوا د پولیو ډلو ته د تحفظ ورکولو باور باوجود هم پولیس د لړکې د ډلو مرسته نه کوي، کوم چې د فکر وړ خبره ده، ځکه چې که دوی ته تحفظ ورنکړي شو نو ماشومانو ته ساس کې ورکولو کې به ډېر خنډان رامخته شي. اداري وایي چې همدغه وجه ده چې پېښور کې وسل ویخ لیډی هیلت سپروایزرانو او ځنې د سکول استادانو د کترو ورکولو نه انکار کړی دی. اداري اخیره کې لیکي چې حقیقت دا دی چې صرف د زرو روپو پایواز ولې دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي، نو پکار ده چې دې لړکې د ماشومانو د ژوند بچکولو لپاره غوره احتیاطي تدابیر خپل کړي شي. او جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د تجارت لپاره د سینټ قائمه کمیټه د تجارت وزارت ته هدایت کړی دی چې په کوم ملکونو کې پاکستانیان په زیات شمیر کې اوسېږي، نو پکار ده چې هغه ملکونو کې د سرمایه‌کارۍ اتاشیان مقرر کړي. اداري کی چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د هغوی معیشت د پاکستانیانو په وجه ډیر ښه دی، خو تر څو چې د خپل ملک د سرمایه‌کارۍ خبره ده نو تر ننه حکومت د لړکې سوازه پالیسی نه ده جوړه کړې چې له وجې په بهر ملکونو کې میش پاکستانیان خپل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورسپانه فاینانشل ټایمز په خپل مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکرارو باوجود پاکستان د یو مضبوط جمهوریت قائمولو په هڅه کې دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د تګلارې په اړه د باراک اوباما د تګلارې په اړه باندې رپورټ جوړ کړی دی. د دواړو مهم ټکي به له مجید بابر واورو.
برطانوي ورسپانه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکرارو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅو کې دی. دا ویل چې په غرب کې پاکستان د شناخت مسلې سره مخ دی یو ناسمه خبره ده، ځکه چې د ترهګرۍ په اړه د اکنامکس اینڈ پیس په یو تازه خپور شوي نړیوال راپور کې راغلی دي چې په ترهګرۍ او تشدد کې دغه هیواد د عراق نه پس په دویم نمبر پیژندل شوی دی. او هغه ځکه چې په مهمو او پراخو بریدونو چې عموما پکې بمی بریدونه او د ډزو پیښې دي، د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان په دریم او هند په څلورم نمبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په اړه د بهرنیانو کوم سوچ دی، دغه هیواد د هغې نه ډیر مختلف دی او د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله د دغه هیواد د 130 میلیونو خلکو عقیدې هم د یو بل نه بدلې دي. په دغه هیواد کې ښځې په سیاست، کاروبار او اکیډیمیا کې پیاوړي پوزیشنونه لري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې نه یو پاکستانی او نه بهرنی سیډونکي په دې نظر دی چې ګوندې په دا ډول متشدده، غیر مستحکمه او زیاتې آبادۍ والا هیواد کې بااعتماد جمهوریت رامنځته کول به اسان کار وي. د موجوده ولسمشر آصف زرداری به شمول ټول حکومتونه د درغلې او د پیسو په لیندین کې د ګډوډۍ له وجې بدنام دي. ورځپاڼه د یو داسې مغربي ډیپلومیټ له خولې لیکي چې په پاکستان کې د جمهوریت موازنه د جنوبي امریکې نه بلکې د منځني ختیځ د جمهوریتونو سره کوي. دغه ډیپلومیټ وایي چې هو، پاکستان کې جمهوریت د یو مکمل جمهوریت نه ډیر لري دی، خو بیا هم د مصر د جمهوریت نه ډیر پرمخ تللی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په 1968 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال د ورمانټ ریاست نه د سینیټر جارج ایکن چې اوس مړ شوی دی، دا وینا ډیره مشهوره شوې وه چې امریکا ته یې ویلي وو د خپل بریا اعلان وکړي او د دغه هیواد نه ووځي. اوس زمکنی حالاتو ته په کتنه سره دا یو ډیره ښه مشوره ښکاري او نن د اوباما انتظامیه هم په افغانستان کې د دغه څه کولو په هڅو کې ده. ورځپاڼه لیکي چې دغه کیسه کې یو ستونزه ده چې دا رښتیا نه دي چې طالبانو ماتي وخوړه یا د کردی حکومت ډیر کارګر او یا لږ درغل دی او پاکستان د خپلو مختلفو ډلو ملاتړ بند کړی دی او د باصلاحیته افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې هم ډیرې کارګري نه دي ثابت شوي. ورځپاڼه لیکي چې په خاصه توګه په افغان غونډې ټولنه کې د یاغیتوب پر ضد د پوځونو په شمیره کې د زیاتوالي دغه سوچ چې ګوندې مونږ په دې کې ډیر خیو بالکل مختلفې نتیجې رامنځته کړې. د دې مقالې په پای کې لیکوال لیکي چې د اوباما انتظامیه په دې لړ کې د چارو د ګډمټ کولو ډېرې هڅې وکړي او زه یې ګرموم هم نه، ځکه چې د حالاتو او سیاست هم دغه تقاضا ده. خو که مونږ غواړو چې د خپلو غلطو فیصلو نه سبق واخلو، نو بیا به د کارپوهانو، خبریالانو او آزاد سوچ لرونکو ذمهواري وي چې د امریکې د دغه تر ټولو اوږد جنگ د لاسته راوړنو په اړه تشخیص وکړي.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات درته مجید بابر وړاندې کړل. د ریپورټونو لمخې افغان چارواکو پرون د طالبانو او حزب اسلامي له استادو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړی چې د فرانس پلازمېنه پیرس ته نږدې جوړه شوې و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورټ لمخې په دې غونډه کې چې د یوې فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په منځګړیتوب جوړه شوې وه، د بحثونو مرکز په 2014 کال کې د نړیوالو پوزانو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي وو. د دې ریپورت لنډیز به له احمد تکل واورو.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د افغان حکومت، وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي نږدې شلتن استازي په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتیي خارګوټي کې کېناستل، څو له یو لس کله جګړې وروسته په خپلو کې بحثونه پیل او په دې اړه غور وکړي چې د افغانستان مؤسسي او مدني ټولنې به له 2000 کال وروسته په څه ډول وي. اسوسییټډ پریس د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ویاند فلیپ لالیوت له قول لیکي چې وای هدف دا نه و چې د غونډې ګډونوال به خپلو کې د سولې خبرې کوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو بنسټ کې هودل شي. ویان زیاته کړه فرانسه باور لري چې دا یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري، څو د ملګرو ملتونو په مرسته چې امنیت شورای په دې برخه کې پریکړه هم کړي د پخلاینې د بهیر مشري وکړي. فرانسوي چارواکي او تنظیمونکي د غونډې د ځای او د ګډونوالو د هویت له خودلو ډډه کوي، خو وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. د ستراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنه یې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوالو ستونزمن بحثونه درلودل. ګراند د غونډې له پیل مخکې له اسوشیټډ پرس اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د تاوتریخوالي مسله د دې خلکو پر ذهن سپره ده، د دوی هیڅ یو هم بې تجربې او خام نه دی. د زیاته کړه خبره داسې نه ده چې له موږ نه د تشدد مسله هیروه یا دا چې هڅه مو کوله دا موضوع حل کړو. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون له شپږو تر لسو تنو پورې کارپوهان هم په دې بحثونو کې حاضر وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د افغان ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازی هم حاضر وي. ولسمشر فرانسوا اولاند تیرونی له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره تر کتنې وروسته وویل فرانسا د افغانستان د کړکیچ حل غواړي او سیمې ته د ثبات پراوستو کې پاکستان ته د مهم اړخ په سترګه ګوري. د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې مشر ښاغلی ګراند وایي چې د تیرو دوه ورځو غونډه په تیر نږدې یو کال کې دریمه غونډه وه، خو د ده په وینا د تیرو دوه غونډو خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه. ګراند وایي چې دوه مخکینۍ غونډې یوه تیر کال په نومبر میاشت کې او دوهمه یې د روان کال په جون میاشت کې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي فرانسا چې ځان د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې مخکښ هیواد ګڼي خپل وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه باسي.
د افغان چارواکو، طالبانو استازو، د حزب اسلامي د استازو او شمالي اتحاد د استازو په پیرس کې د جوړې شوې غونډي حال د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په ریپورت کې چې احمد تکل درته وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار نړیوال تنظیم د نړۍ له 19 هیوادونو یو 40 لیکوالانو ته د بیان د ازادي په لړ کې انعامونه اعلان کړي دي چې پکې د سواد د سیمې لیکوال زبیر توروالی هم شامل دي. له زبیر توروالی سره د دغه انعام په اړه د مشال همکار داوود خټک خبري کړي او په سر کې ځینې پوښتلې چې څنګه د دې انعام لپاره ونومول شو.
دا چې اول ځل زما چې په دې سواد تېرېدم زموږ خو علاقه لږ ډېره لرې ده، نو په سواد تېرېدم نو هغه ګرین چوک چې یادېږي په مینګوره کې نو هغې کې کوس شم، نو ما آخوا دېخوا هغه لاشونه ولید مړي هغه په کمبو باندې چې زوړ زوړن پراته وو. نو ما یو اوسناک ایمیل د سیول سوسایټي او د میډیا په نوم ولیکل چې تاسو چیرته یې او دا موږ منل کېږي. نو هغه آرټیکل باندې بیا د دنیا د میډیا او پاکستانی میډیا او سیول سوسایټي لګیا شو ډسکشن شو. نو هغې په ریپرکشنس کې زما په کلی کې زما د مور او پلار او زموږ د فیملی هیراسمنټ شروع شو، او زه چې کوم پېښور کې آفس کې زما ځای اوسېدم نو هغوی راته هغوی یو غټ میټنګ وکړو، هغوی راته سفادا وویل چې ته مونږ سره نشې پاتې کېدی او تا باندې به اته وټه ټارګېټ کېږي او تا سره به مونږ خرابېږو. نو زه یو میاشت زه شټل شوم په بټوین پېښور، لاهور او اسلام آباد.
زبیر ترولی صاحب، دغه دوران کې چې دغه د کم دوه غټ ډلې وي، یعنی یو پوز وو، حکومت وو، سرکار وو، او دویم طالبان یا وسلوال، نو آیا تاسو ته د دغه دواړو گروپونو له اړخه کم داسي مشکلات راولړ شيو؟
سما ما د دسی ډایرکټ چرته تھریټ نه دی ملاوي شوی، خو د دې پارټیز د کوم د یو کم ملټنس چې د دې طرف نه مختلف خلکو ته ویناګانی یا شوی چې د څوک دی او د کوم ځای کې دی، هغه د دې خلکو ویناګانو په وجه ما ته سی تھریټ شانتي وو او اوسم مشتا. زه تاسو وایم چې آی واز د فرست سواد کې چې ما د اکسټراجډیشل کیلینګز یو لیٹر یو لکھلو فرائیڈے ٹائمز تا پاکستان کی او داغی فالو اپ بیا اسما جانگے وکلا
زبیر تر ولی سیپ تاسو ډیر په تفصیل سره دغه خبره وکا چې تاسو څنګه څنګه مختلف اخبارونو ته مضمون لیکلیو د سواد په حالاتو باندې نو دې ټولو حالاتو کې په داسې یو نازک موضوع باندې لیکل کول تاسو چرته یریدلی نه
یریدلی وندای شو ما کله یو آرټیکل د لیکل لینو ما غي د فالو اپ وی ایڈیٹر ته لیکل چې پلیز دا آرټیکل جاری اډجسټ کړئ دا سیمه شایع کوا یو وندا ما کړي د لکه دا فصفا خبره ده ولې حالت حالات داسې چې داسې مونږ حالات کې چې مونږ
تاسو لکه خبر اوکه چې سوګ بم بچ کی او د چانه ویریګو نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه غنې چې د بیان ازادي باندې په خپل ځان باندې سمره کدغن خلکو لګولې چې د بیان ازادي د غلط نشته
خلق او کدغن خو او د یاري د په وجه ډیر لګول په ځان باندې چې ایون لکه یو حجرا کې هم سړی خبرې اترې وو چې نو هغوی به یو خبره چې دې طرف ته لاړ شي سیکورټي ایشوز طرف ته خلک بیا وایي چې مړه دا خبرې پرېږدئ بس بل څه برس وکړئ دا ښه خبرې نه دي
او تاسو څه ګڼئ زبیر تروالي صاحب چې که قبایلي سیمې دي یا نورې پښتون میشتې سیمې دي په هغو کې په دې نن سبا حالاتو کې د بیان ازادي څومره ضروري ده
بیان ازادي اوس که زه ووایم چې ما سره دا چې دا شمالي وزیرستان پدی سیمینار کی دا جنوی وزیرستان شمال وزیرستان سے کسان دی نسا تا کسان نو آگوی سر میں انٹرپشن چیو کنو آگوی چی ما تا کم خبری ہو کرے دا خبری مو چرد پا میڈیا منا لک بیا ما ور تو آگوی تا ہوئے چی زر پدی لکلو کم نو آگوی را تا ہوئے چی لکل پی کئے کو اکا خو زمان نم بی موالا بلا خبر دادا چی پاکستان دا مین اسٹریم میڈیا نا زمان گلا دادا چی دوی دوی په سټوډیوز کې دوی په رومز کې دا میډیا پنډتان ناست دي دوی هغه دا غوي وینا چې دا هغه مخې ته کوي او دا پیریفریس نه یا دا سایت کې خلک دا غینا چې کوم دا راشي یو آرټیکل یا لیټر یا څه شي راشي هغه دا غوي په شان کې دوی شایع کول نه غواړي یا شایع کوي نه نو دا پاکستان پورا مین اسٹریم میډیا او د دې قاتلې کسان دي هغوی پسې وردي هغوی نه هغه
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو د رواني کړي خبری برخه هم په دې ځای باندې پایتر سیږي لکه په سر کې سیم ویلو تاسو هر اونۍ په دغه ورځ او په دغه وخت باندې د اونیز پروګرام سروي اوري سروي تاسو ته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي راځي چې ورته وښو
ستړی مشه د نن لپاره به په سروې پروګرام کې د پښتني خبريالې مریانا بابر په حقله معلومات واوري مریانا بابر چې په اصل کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري په پښتو صحافت کې یو نوم لري مریانا بابر وایي دا نو پلان کړی چې د صحافت شوبې ته به ورسي خو دې ته مخه وکړه او اوس یې ډیر ښکاله شو چې د دې میدان سره تړلې ده
دا جی بالکل د دې ما دا څه خاص منصوبه جوړ کړې نه و چې زه به جرنالیزم پېښه به کوم دا 1980 او د ماشالله وخت او ضیاء الحق جنرال ضیاء الحق چې هغه ډیر زبردست دلته میډیا باندې سنسرشپ کېدو نو عمدا سے پلاننگ نو خدای دلته پښتنه په کار و چې هغه افغانستان نه چې کوم خلک بدل تر راتله پاکستان ته هغه سره خبر سره پالا پښتنه سوکنه وا نو ما کافی د دې افغان ریفیوجانو انټرویوز پښتو کې کول او هغه سره خبره شروع شو او د دیش کال نه زیات وشو اوس په ورې زو مغه جرنالیزم کې
هغه وای په هر شوبه کې مشکلات وي خو د کورنۍ لخوا ورته ډیر سپورټ وو او د دې ټولو مشکلاتو ډیر په خډول مقابله وکړه
جی زما مور د کوټا ده د بلوچستان او زما پلار د پیرپیای دی خیبر پختونخوا کې د نوخار او پیښور میس کې کله دی جی مشکلات خو تاسو په هر شوبه کې مخامخ راځي با اور یا ته خزه یا ته سړې عمدہ مشکلات بئی یا تو عمدہ خبر سو چکے چتر خز ہے اور تو سنک اولی شے نو بیا کو تزان تا پخلا مشکلات جوڑے زما کور کے زما مور پلار اور زما پورا فیملی یہ ڈیر زیادہ سپورٹ ہو سکا چیز بابر فیملی کے جرنلزم کے اس وقت تلین ہونا سڑے نہ خزا آئی خو ڈیر زیادہ مانا سپورٹ ورکو زما رونوم چکم بھی اگر ڈیر زیادہ سپورٹ ورکولو زکاہی پر ادائی اور نوے شے ہو اور چکم مشکلات ماں سر او ماں سر دا ندی کتلی جدا مشکلات زکر آغلی دی چیز یو خزا ہم آغا مشکلات ماں حلکا اور دا مشکلات و مالا جرنلزم کے یا زی ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں التب ہم رات لہ خزے غیو مخصوص زائے منٹالٹی خر کو جوڑا کری چھ دا با دا کار کئی دا با نکئی کو چرے ماں دے پرواہ نہ دے کرے اور دام خا خبر دا چھ شعبہ دا سے دا چھ دا سر لکھا پڑا خلق سر ملاوی گئی زیادہ تر اور چکم دیکھا پڑا نہیں چکم اسے عام سرائی کنو کی آگا کستا نو زیاد عزت کئی نو مشکلات تویلی شے مخی راغلی خو ماں چرے غیب آندے دا سے دیر غور نکو او ماں پل سنگ چی ماں تا کار کولو او ماں غشانتے ماں کارو کو اور پختانا خبر دادا چیز مگا پختانا چکم دی اس کو خیر خدا لری دیر زیاد پختانا جرنلزم کی راغلی دی آگا رزا کی دونا بنو یو رحیم اللہ یو زرزی باو اور زو چکم پا نیشنل پالیٹکس باندی ہو نو داو چی دیر زیاد مگا بانے مریانا بابر بئی نو آغا با دے پختو خبرہ ضرور کئی دادا سے موقع ما تا ملاو شو چھے مونگا خپل دے پختنو آوازم چکم دے ضرورتو مونگا تا رسولے دے
مریانا بابر بئی دا وقت ہندوستان یوی مجلی لپارا مکالی لکھی او بلخوا دے نیوز ورسپانی سر ہم کار کوی خوائی چھے وقت پا وقت دادا مشکلات سر ہم مخامخ کی گی
جی ما خو دا چھے پیش کرنا زیاد چھے کم کڑے آرٹیکل دھوم لکم زا یو ویکلی دا پر نیو ڈیلی کے آؤٹ لک اگئی پارا ایوری ویک چھے دے ہر ہفتے اگئی پارا چھے اگئی تا ضرورت ہی پاکستان نا اگئی تا آرٹیکل لکم اور دام در تو ہوئیم چھے دا پاکستان کے دیر کم دی یاروشتا نا چھے کم نور صحافیان چھے کم انڈیا کے مضمون پا ہر ہفتہ دا سے لکی کلا کلا دلتا دے ہوں لکی کما دے اگئی پرواہ ہم نا دے کڑے اور ما سے زمان خیر لے پنزل اس کالاو شو چھے ما دے انڈین ویکلی سر از پاکستان نا لکم دلتا چھے کم پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز باندھے اور خاص کر انصبہ افغانستان باندھے رپورٹنگ کو مضمون ہم لکھم اور رپورٹنگ ہم کوم بلکہ اس کو داخے رسو رضو کی پاکستان اگر چکم ملٹری انٹیلیجنس ہے اگر زما کور پورے راغلے اور یو دعا صفحے کا غزونا اگر کی کم دئی سوالات اچولی ہو اور اگر دا سے غلط قسم کا سوالات ہو چتر شیعہ ہے قطر سنی ہے ٹیکس نمبر سدے سا موٹر نمبر بینک نمبر بیا آگے باندھے ماپ زما اخبار مالا سپورٹ راکو منگا یو اسٹرانگ آرٹیکل اولی کو چی ملٹری انٹیلیجنس اگر اس کار نشتے چی اگر خلقو تا کورنو بانے زی سا فیان تا اور تا پوسو نہ کئی دا خو سم ترو اینڈ ترو بلیک میل دے سارور سا کئی اور دا سا کئی نو دا سے ہم آرٹیکل زمیز کی راشی زکتا سا پتہ دا صحافت چی دے پا پاکستان کے آسان کار پاتے نشو گران دے دیر گران دے اتر رشتیا ہوئے اور تا چانا یری گنا اور تا تا اخبار دونا زائے ورا کئی چی تخپل آرٹیکل یا ریپورٹ شائع کولے شی نو بیا گران شی خو خبر دا دا یا تا دا سوچو کی چی بای دا با گران ہے یا دای با زکا چی ملٹری انٹیلیجنس دے دے پاکستان فوج دے آئی خو سمرزی کولی شی اور منگا بے بس یو اگے مخامق خبر دا دا یا تو نلی کے تا خبر مخی راونا والے نو بیا دا بی پریشر منگا بنے بیا زیادی گی اور خو اوشو چی دا اخبار کی راغن اور نور صحافیان چی کم دی اگئی بدے دا سے سوالات با جواب نہ راکے زکر چاہی پخفلا ہوئے چی دا کار غلط شوے دے نو قسم قسم سٹوریز دی آرٹیکل دی چکم منگا لکو
دا دنیا ٹی وی سره تعلق لرون کے صحافی نصرت جاوید چې ماریانا بابر ور سره کار کړی داغي په حق لوي د دوی لپاره یو د فخر خبره ده چې د ځان له په دې میدان کې نوم پیدا کړی دی او دا د یو بهرنی مجلې لپاره کار کوي
ماریانا بابر جو ہے وہ ہماری پہلی خاتون ایسی رپورٹر ہیں اور خاص طور پر پختون ثقافت سے جہاں پر عام طور پر
ماریانا بابر زمون داسی اولنے خزینہ خبریال ادا او پخاسه توګه د پختون ثقافت سره تړلې غنوم دي چې پکې زیاتره داسې فکر کاوه چې خزی د کورونو نه بهر نه وزي او د لوړې کچې ملازمتونه او ریپورټینګ نه کوي نو دوی د اتیایم د وخت نه ځان راوباسلو او د افغان جهاد په وخت کې د ډیرو مشکلاتو سره په فیلډ کې کار وکړو او د هغه وخت راهسي د خپل ثقافت لپاره یو رول ماډل دی دا ته خپل مهنت په بنیاد هغه اوس په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی نوم دی چې کله هم نړیوالو ادارو یا خبری اژانسونو ته د پاکستان د حالاتو په اړه څه معلومول وي نو د هغې سره رابطه کوي، نو د هغې رائے اخیستل غواړي او هغې له ډېر اهمیت ورکوي. د هندوستان په یو ډېر مشهور ورځپاڼه کې د هغې یو کالم خپرېږي، نو ظاهره ده دا زموږ لپاره او هغه ټولو له چې کار یې ورسره کړی دی د فخر یوه خبره ده.
ظاہر ہے یہ ہمارے لیے، ان کے لیے، سب لوگوں نے جو ان کے ساتھ کام کیا ہے، بڑے فخر
دا چې هغه کوم دا سکار چې دا په فخر کوي. مریانا بابر وای چې به له سد یری رپورټینګ کوي او کوشش کوي چې خلکو ته رښتیا مخامخ کړي او دا هغه سدي چې دا په بیاړ کوي.
دا ډېر اوږد سفر دی دیش کال او نزیات. اوس دا ویلې شم چې کله ما خپل نوم لاندې خبره یا آرټیکل لیکل دی هغه رښتیا ای، هغه زه نه چانه یریږم. زما خپلوان هم داسې وو چې هغې په ډېر لوی لوی عہدې باندې وو اور هغې باندې د حکومت پریشر به راتلو چې ته دا خپله چې خپلوان دي دا دا ته پوه که دا صحافي پوه که هغې ولا همدا وی چې موږ دا نه پوهېدلی شو ځکه دا ډېر انډیپېنډنټ ده. نو زه به یو سټوري یا یو آرټیکل باندې خو ماله دا خو چا چې ویلي دي هغوی به بهتر ووایي در ته خو دا ده چې قلم ما خپل قلم اوچت کړی دی نو ما انډیپېنډنټلی بغیر یاره فریلی ما خپل کار کړی دی.
د میدان کې راتلونکو نوې خبریالانو ته په خپل پیغام کې مریانا بابر وای کوم فشار نه اخیستل او د مهنت سره سره رښتیا ویل ډېر ضروري دي او همدغه وجه ده چې دی پکې د میدان کې عزت ترلاسه کړی دی.
پیغام دا دی چې دا هم یو شعبه ده څنګه چې نور شعبې دي. تاسو به چې دی کې راځئ په تیاری ښه تیارې به کوئ، راځئ به تاسو تیاری داسې چې تاسو پکاره پکړئ چې نن سبا پاکستان کې خو زمونږ هر کلی هر ځای چې کوم دی هغه یو وار زون دی چې ما صحافت شروع کړی نو جنگ خو پاکستان کې خو نن سبا چې کوم صحافت دی هغه خدا دی چې تبا اول خپل یو خو لایف انشورنس تاسو یو مالک د اخبار والا یا ټلویژن والا نه درکوي ته به خپل لایف انشورنس به هم خیال ساتي بل وار کورس کې وار رپورٹنگ نه تزده کوي ځکه خو زما اس کا پی خبر ایئرپورٹ زمونږ کلی سره دی پی خبر اهم یو وار زون دی. نن سبا خو هر صحافی چې کور نه راوځي هغه یو وار زون کې پی خبر یا لاهور یا پنڈی یا کراچی نو هغه هغه تاسو وار زون کې رپورٹنگ به چل زده کوي تاسو به څنګه هلته دا کوي. دا دوه خبرې ډېر مختلف دي. بل دا چې پریشر لاندې به نه راځئ اور کلین وداؤٹ کرپشن به تاسو جرنلزم کوي ځکه افسوس سره دا ویل ما ته دي چې زمونږ په جرنلزم کې ډېر زیات کرپشن راغلو اور څنګه چې داسې الیکشن روان دی نو هر پارٹی یا هر سیاستدان یا نور چې کوم سیاستدان نه وي آئی کوشش کوي چې مونږ څنګه انفلوئنس کو نو ته به ځان تکړه ساتې ځکه ته چې یو ځل کرپشن دی اوکو ستا فائل جوړ شي اور خلکو له پته دي اور هغې ستا باندې یو مینز آف بلیک میل بیا ساتي به چې تا دلته کرپشن کړی دی نو ته به مخکې هم کرپشن کوې ځکه بالکل خپل یو صاف ستھرا کلین جرنلزم بکے اور پریشر بدر باندې ای سہارنا والا مقام پورې خو یو پریشر لاندې یا ته راغلی نو بیا ته یو فیر اینڈ فری جرنلزم چې کوم ستا نوم خلق واوري وای چې بیدا واقعي دا صحیح رپورٹ راغلی دی هغه به تل امر شي اور اینڈ آف دا ڈے ته ما ته خو سکه تا سره سم ملاو شو مالا کریڈیبلٹی ملاو شو یعنی خدای را باندې عزت اوس حاصلو چې نوم هغه کی نو خلق عزت کوي دا تعالی یا ملاو شي نو دا ډیره لویه خبره ده.
له دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. مونږ ته وایي دا پروګرام څنګه وو. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420221212141. د اوس لپاره را ل اجازه ترا کړې. د الله پامان.